پروګرامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو سفر د سیال د قادر جنالوف د تخنیکی چارو سمبلخت هرکلی کوم د خبرونه به په خبرونه پیل کړو. د افغانستان په شمالي څنډو کې د بدخشان ځینې سیمې نن د 50 درجو پسوا کې وی زلزلې ولړزولې. د امریکا د جیولوژي د سروې د منتونو له مخې د زلزلې مرکز د تاجکستان ګورنور بدخشان ته نږدې و. تر په له مخې په فیض آباد، جرم، اشکاشم په سیمو کې د زلزلې کمزوري ټکانونه هیڅ شوي دي. چاتله د زیانونو د رسیدو په اړه راپورونه نه دي خبر شوي. د پلیفین ولسمشر هغه راپورونه رد کړل چې هیواد له امریکا سره د افغانانو د موقتی هستوګنولو پر سر موافقه تر رسیدلې. فردیناند مارکوس جونیئر یوې غونډې ته ویلي چې د افغانانو د موقتی هستوګنولو مسله تر غور لاندې ده او ویلې غواړي چې په دې برخه کې داسې لارې ولټوي چې د هیواد امنیت یې کوم ګواښ پېښ نه وي. ولسمشر فردیناند اندېښنه وښوده چې له پلیفینه د یوې عبوري هیواد په توګه استفاده ښې امنیتي اندېښنې او تر څنګ حقوقي او لوجستیکي ننګونې پېښې کړي. څه وخت مخکې په امریکا کې د پلیفین سفیر خوزو ماینول له سینن سره په امریکا کې ویلي وو هیواد یې په اکتوبر میاشت کې له متحده ایالاتونو یو غوښتنلیک ترلاسه کړی دی چې د موقت وخت لپاره افغانان ومني. هغه زیاته کړه د دغه وړاندیز له مخې هغو افغانانو ته به چې امریکا ته چې د امریکا له دولت سره کار کړی د کډوالۍ ځانګړې ویزې صادر شي او چارې به په پلیفین کې په یو مرکز کې مخته وړل کېږي. د پلیفین د دغه لوړپوړي ډیپلوماټ همدارنګه ویلي وو چې هلته د میشتو افغانانو شمیر شاوخوا 50,000 ته رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وایي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ د نوې خاموشۍ ډیپلوماسي سربیره له ایران سره د نوې اټومي تړون موضوع مطرح نه ده. بلنکن پرون چهارشنبه په نیویارک ویل که څه هم دوی غواړي چې نوې ډیپلوماسي لارې ولټوي خو په اوس وخت کې نوی تړون په پام کې نشته. نوموړي زیاته کړه چې دوی به د ایران کړو وړو ته وګوري او د دواړو هیوادونو د راتلونکو اړیکو لپاره له تهران غواړي داسې ګامونه پورته نه کړي چې له امریکا سره اوس هم او په منځني ختیځ کې د کړکیچ د لا زیاتېدو سبب وګرځي. او د ناتو سرمنشي ینس ستلټنبورګ پرون چهارشنبه وویل چې د جولای په شپږمه نیټه یې یوې غونډې ته د ترکیې، سویډن او فنلند جګپوړي چارواکي وربللي څو په دغې پوځي تړون کې د سویډن د غړیتوب د غوښتنلیک په وړاندې د ترکیې د مخالفت د ستونزې حل لار ومومي. دا غونډه د ستلټنبورګ لخوا وروستۍ هڅه ده چې په راتلونکي اونۍ کې د ناتو له سرمشریزي د مخه د سویډن د غړیتوب په وړاندې وروستۍ خنډونه لرې کړي. ټاکل شوی چې د لیتوانیا په پلازمینه به د جولای له 11 تر 12 د دې سرمشریزي کوربه وي. د ګالوب موسسې تازه نظر پوښتنه ښیي چې 98% افغانان احساس کوي چې په نړۍ کې له هر چا ډیر لارن سره مخامخ دي. د دغې نړیوالې موسسې د موندنو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو کال وروسته د افغانانو ژوند تر بل هر وخت سخت او ستونزمن شوی دی. ورزو تفصیل د خطر پر دیس په راپور کې ورو
ګالب نړیوالې موسسې تازه موندنې ښیي چې وروسته له هغې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي د افغانانو ژوند د تیر یوې لسیزې په پرتله بد او خورا ستونزمن شوی. ګالب خپله نظر پوښتنه په 2020 کال کې په 124 هیوادونو کې له 124,000 کسانو سره د مرکو پر بنسټ برابره کړې ده او په دې مرکو کې له خلکو د هغوی د احساساتو په اړه پوښتل شوي دي. د ګالب د معلوماتو له مخې 98% افغانان احساس کوي چې په نړۍ کې له هر چا ډیر له رنځ سره مخ دي. په دې نظر پوښتنه کې ویل شوي د طالبانو له واکمنۍ وړاندې 94% افغانانو خپل ژوند ناخوښ او له خپګانه ډک بللی و خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته دغه سلنه 98% ته پورته شوې ده. په دې نظر پوښتنه کې افغانستان د تیر 2018 کال راهیسې د هغو هیوادونو په سر کې دی چې خلک په سخت خپګان او غمجن حالت کې ژوند کوي. د ګالب د موندنو پر بنسټ په 2020 کال کې ډېری افغانانو له خپل ژوند په هیڅ ډول خوند نه دی اخیستی او هر چارې له روحي فشار سره مخ و. دا نظر پوښتنه په داسې حال کې خپریږي چې یو شمېر افغانانو بیا د دغه ټولو حالاتو اصلي عوامل سیاسي سیاسي او اقتصادي ستونزې په ګوته کړي. د کابل ښار اوسیدونکو مبین
سره لدې چې خلک د خپل راتلونکي لپاره هیلي امیدونه لري، اما په ټولنیز چاپیریال باندې حاکم حالات هغه څه دي چې د افغانستان خلک یو ډول خوابدي کړي دي او د خپګان سبب یې ګرځېدلي. عموما د بیکاری اصل دی چې ډیر خلک بیکاره دي، د دې تر څنګ بې پیسګي ده، همداراز نورې ګڼې ستونزې.
د بغلان ولایت اوسیدونکو جاوید به د واکمن نظام وروستي فشارونو بې پروايانی د خپګان او روحي فشار اصلي عوامل په ګوته کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
انسانان هغه وخت رواني فشار پیدا کوي یا هم ډپریشن پیدا کوي چې مشکلات ډیر وي انسان په زندګۍ کې. نو مګر تاسو خو په دې خبرې کې چې افغانستان کې د شل کلنې جګړې وروستي جګړې هم ډیر مشکلات تیر کړي، وروسته لاغې چې حکومت بدل شوی، اسلامی امارات هم ځینې فشارونه په خلکو راوستي، بیکاری ډیره شوې، تر یو حده پورې په دې تیر نظام کې آزادی او آغاز یې ګان خلکو اخیستل شوی.
سره لدې چې د طالبانو حکومت د غالب د تازه نظر پوښتنې په اړه د آزادی رېډیو پوښتنې د دې راپور تر خبرېدو جواب نه کړي، خو له دې وړاندې په افغانستان کې د افغانانو لپاره د ښه او آرام ژوند د برابرولو ژمنه کړې دي. غالب له دې وړاندې په 2020 کال کې هم یو نظر پوښتنه خبره کړې و چې په هغه کې افغانانو اندېښنه، فشار او خپګان کچه لوړه ښودلې وه. غالب ویلي وه لکه چې د دې موسسې د سرویګانو لړۍ پیل شوې، تر اوسه د نړۍ د بل هیڅ هیواد وګړو دومره ډیر د اندېښنې احساس نه دی کړی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
یو ښځه له 2 کالو راهیسې د هرات ولایت د دودیزو درملو په برخه کې کار کوي. اغلی فروزان نیک فرجام په ایران کې دودیز درمل جوړول زده کړي، اوس په هیواد کې د دغې کار لارې ځان ته روزي پیدا کوي. نوموړی وایي چې نورو کسانو ته هم له ځان سره د کار زمینه برابره کړې ده. وربشو تفصیل په دې راپور کې اورو.
فروزان نیک فرجام په هرات ولایت کې د سنتي طب ډاکټر ده. هغه د طبي سنگر توکو او له بوټو څخه د صابون جوړولو په فابریکه کې لاس او نور خدمت هم د کار زمينه برابر کړې ده. اغلی نیک فرجام وایي چې په ایران کې د دودیز طب په برخه کې د حجامت درملنې کورسونه ویل دي او اوس په افغانستان کې کار پیل کړی دی.
ما به مبلغ 1,00,000 افغانۍ سرمایه کوم.
موږ 1,00,000 افغانۍ پانګونه کړې ده او 1,00,000 کارکونکي لرم. زه له 8 کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوم او طبي سنگر توکي او دودیز درمل جوړوم.
آرایشی و درمانی هست.
دیاغل نیک فرجام په خبره که هم په افغانستان که دیخه جول پاره دی کار او سوداگری چاپیریال په کافی اندازه ده. قناعت وای ندی خووسی دی زان او نورو میرمنو لپاره دی کار دی زمینی دی برابرولو لپاره دی دوغو توکو په تولید که یو چه پانگوونه کریده. هغه ویل کله چې دودیز درمل جوړول زده کړل، غوښتل یې داسې گیاهي محصولات تولید کړي چې د انسان پوستکي ته زیان ونه رسوي. اغلی نیک فرجام وایي په افغانستان کې له پخوا وختونو راهیسې له بوټو څخه د دودیزو درملو جوړول ډیر شهرت لري، خو په دې برخه کې ډېرې کمې ښځې روزل شوې دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
موږ له ښځو غواړو چې طبیعي محصولات وکاروي، خپل پوستکي او روغتیا ته پام وکړي. په لومړي سر کې کله چې موږ له بوټو څخه محصولات جوړول، خلک له بوټو سره بلد نه وو، خو اوس خلک ډېر ورسره آشنا شوي دي.
شرکت کردیم مردم بیشتر آشنا شدن.
میرمن فرجام وایي چې د 3 اولادونو مور ده او په دې برخه کې په کار کولو سره د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کوي او له مالي اړخه په خپلو پښو ولاړه ده. نوموړی هڅه کوي چې په دې برخه کې لا زیاتې ښځې وروزي څو هغوی د دودیز درملو او طبي سنگر توکو جوړولو په اړه پوهه ولري. فروزان له یو شمېر نورو مسلکي سوداګرو ښځو سره یو ځای د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې خپلو کارونو ته دوام ورکوي. یو شمېر مسلکي سوداګرو ښځو ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوریت له نسکورېدو وروسته د دوی سوداګرۍ پرمختګ نه دی کړی او په ښه وضعیت کې نه دي. نور بس دی.
شکست سکوت.
بیا م ستړي مشه د نوربسته پروگرام دی. په پروگرام کې مو ز فرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني او لکه څنګه چې تاسو ټول ته معلومه ده نن د اختر دویم ورځ ده. د اختر دویم ورځ د تاسو ټول ته مبارک.